نړیوالی ورځی په مناسبت غږیدلی یو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک لمورنۍ ژبه ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدلته نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوګ بدلته وایم.
پزر پانه کې بل لنډ کې ساتاله شوه واوري
بل زوړ کلی ته ورسید. اخوا دی خوی حیران حیران کتل د کلی ماشومان چې دا ولید هغوی هم ټول ورته برک.
د ادب جام دا برخمو د لودی کورنۍ د دوو نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړی کړی ده.
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه در رسیدلی.
او رحمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډیری ناستی کړي د حمزه بابا پر وی غږیدلی یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوې غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان، یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان، جرګې لنیمې لارې راستنې شوې زی چیزو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو. متازادی رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کرسیدم نه رسیدم مطلب په هر منزل به ودرې د مطلب نن می د چا سترګې لیدلې حمزه پټول لارا زنګې د مطلب. اوس لم مسعودین یزي د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنې پیل شوه. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلې د سیمې ځایي اوسیدونکو وایي چې د ایاس خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنې شوه دي. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، چې لامل یې اوس مهال ډېری تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لګوخ سره مخ دي. دوی زیاتوي د ایاس خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سره کیندونو لامل دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وخته دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د ایاس خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سره کیندنی تاییدوي او زیاتوي چې دغه خپل سره کیندونو لامل د مزار ټول آثار لمنځتللی او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د ایاس خان نیکه زیارت او غونډې د شوی کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی، ځکه چې زیارت او غونډې پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیواله ورځ سرسمون خوري ولمنځل شوه. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په یو شمیر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. د زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل تجمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لمړنۍ زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په ویلري ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کیږي. نوموړی وایي چې د دغه سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبه کړ د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنایست، د تنور ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتي مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړل یو فلکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړي. ملتیا مو وکړي.
د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیل وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله. او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلق پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریه په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي. د اغلې زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي، نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي، چې یوه یې زغالي جوړې کړي او بله ډوډۍ په تنر پورې کړي. کری تنور لمبا کول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی. نو د تنار جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړول هنر له ډیر بخاري سي دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی. زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ما ته هم دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړو. موږ چې تنورونه جوړو خپل مخصوص خاورې لمدو او په خپل انداز زای برابر او بیا چې کله تنور جوړ سی غاس پاکي بلوچه وچ سی.
خودم یګم 15 سال میچم.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیدي، خو په دې وروسته یو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وسله نوې وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفای زقزی وایي چې په تناره ډیره ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې کوم هنر کار اخستای هغه وایي
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لښته وبور اچو چې دا ورې ګل سي ځکه چې ور ډیر قوي وسه نو لاسونه سوځوي. کله چې لږو بم ورواچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو کور مزانته پریشه دی. البته اضافي ټوکر دی نسبتا غټ دی، ډیر کوچنی دی. دا خو تنور په پاکو استا هسته وای ودانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و هغه ډوډۍ جسرس ولې د سه د تنار ته به خرابې لو.
په تنار ډوډۍ په خول کلیوي خو سخت کار دی، نو لبلې خو ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې او پیغله ل بنګړیو ډاکلاس په لمبه شوی تنار ورننه باسي او ډوډۍ پوری کوي، نو د زلفو د ټکو ساتل استونزمن وي او دا صحنه له ځانګړي نزاکت ډکوي. کته هم د تنار په ځای یو شمیر برېښنایی، غازی او یو شمیر نور د ډوډۍ په خول وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تنار ډوډۍ ځانګړی نوم او خوند لري.
تا چې زیر رات لوچکا می پیدا کړې ده، تا چې زیر رات لوچکا می پیدا کړې ده. پاسته بو پوجې د تنار در پوسی واچوم، پاسته بو پوجې د تنار در پوسی واچوم. لپی لپی
د فبروري 20 منټه د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شو. د هنر جاج په دې برخه کې لا لیکوال او کرکتونکي تایر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ په مناسبت غږیدلې یو.
هنر جاج
د فبروري 20 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د منځنی اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 20 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولای شول دغه راز یا خپله ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلک په هغه ژبه ښه زده کړې کولی شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بله ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې له کبله چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
دا سمه ده چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغې ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینئ؟
په افغانستان کې مختلفې ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لرو پرتو سیمو کې ډیر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوي، دا فرصتونه مساعد شوي چې هلته خلک په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي. دغه اوس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولی په خپله مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې له کبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی ته زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشتي، خو فکر نه کوم هغوی ته دی په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشتي، خو هغوی ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12مه فارغیږي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه، یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختري انسان ویسي. د دې له کبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوي چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې ته تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. که څه هم زمونږ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دری ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نورې ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پوهنتون کې د خپلو مورنیو ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلدي.
همدلته بیا هم تم کیږو، یو شمېر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کیږي او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کیږي چې هغه له خارونو ډېر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کیږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زما دیږي په پیښور کې مطبوعات به مې تعقیبول، د ورمړي ژبې په اړه ډیر تاوده بحثونه براتلل او ویل کېدل به دا چې ورمړي ژبه چې دا د ګواښ سره مخ ده. کله چې مونږه په نړیواله کچا د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه د مسلې ته متوجه کیږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتي او فرهنګ او کلتور دعوه لرو چې په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبې دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړوکی قوم دی او که غټ قوم دی، د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي. باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده، هغه به ډېرې وړي، هغې ژبه کې به کار نه شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیری ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې د دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودیدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د له منځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوست پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټې چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، دغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه هم ډېره خوږه وي. د دغه ژبې د پرمختګ او د دغه ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دي چې په هغې کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا دپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کیږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زموږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فلکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې دي هغه خوندی کړی شو. نو موږ به هله وکولی شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي، البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد د پاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري. لبد مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغې کې دی د نورستان فلکلور ویلی شوی، په هغې کې دی د پامیری ژبې ویلی شوی، په هغې کې دی د بلې کمې ژبې ویلی شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاڅي او دا ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر کې د یوې ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا اچوونکي حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبڼ له یوه تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو.
فنکار
افغان صاحب، په دې خو موږ ټول پوهیږو چې ته له وطنه لرې پردیسی، څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقۍ ته مخه کړې، زه ماشوم وم چې د موسیقۍ دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقی سره آشنا شوی، موسیقی می شروع کړی.
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلی دی؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ سمزه کوله، زمزمه به کوله، دغه سندره نو هغه به وړی لیلو سهار دی شمال لګي ولن پانی ریږي.
اوس چې کله کله زمزمه کی اتل سکاله په خوانه وخت ته نه یادی؟
وړی نه یادی، کیسه ما خو کې ډیر خسته یادونه دی په سندره کې. هغه پلار ویل ټي وی کې یو وخت کې چې مسافرو موږ ماشومانو په ټي وي باندې کتنو، هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم، بیا ډېره خوښېدل، هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کول. هماغه نه شوق
د موسیقۍ په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړي که نه؟
هو، د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپله سټوډنټ یم، سکول ویم، کالج نه ګریجویټ شوی یم، او انشاءالله اوس به طب شروع کوم، هغه یونیورسټي چې ورته وایي. هغه به شروع کوم
په سکول کې. تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي هم لرو چې میوزیک کلاس پرې ته ویل شي. هغه په های سکول کې چې زه ومن هغه وخت کې داسې و چې باید یو کورس وویل شي د میوزیک دا هغه یو کریډیټ باید واخلي. نو هغه کریډیټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و په هغه کې دا کریډیټ مونږ اخیستی وو او هم مې ویسټرن میوزیک مې هم کړی.
ویسټرن میوزیک غواړم یو بل دغه ستاسې کورني بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دې وکړې. له دې ور علاوه لکه څنګه چې ستاسې پلار یو ډېر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه وه؟
د پلار خو ډېره لویه مرسته وه. د پلار خدا مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو هغې نه مونږ متاثر وو. نو د هغې په شوق باندې مونږ ویل چې یاره داسې ګانه مونږ کله وکړو یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې مونږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړه وکړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډېر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع وکړه ورو 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 بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پورې معنی چې پوه شلو چې سندره څنګه ویلې کېږي غزل څنګه ویلې کېږي دې باندې پوه شلو. نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید وویلی شي سرقم طرز وویلی شي سرنګې موزیک پیش شي او دا ټول د پلار د خوانه مونږ ته ټیچنګ شوی دی د هغې مکتب.
کله چې استاد وي نو شاګرد په طبیعي لحاظ له هغه متاثره وي او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي ځکه چې پلار یې
ښایسته خبر
دی. ستاسې او د هغه د استاد شاولي په طرزونو کې توپیر شته که نه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته که نه؟
یو کس وو چې زما یاد شو د هغه دا خبره اوس چې هغه ما ته ویلې چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا معنا د هغې په ځای هغه ځای نه شي نیولی هېڅکله. خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی. ته چې کله سندره وایې نو مونږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړېږي په دې چې زه خو متاثر یم هم دی خوښېدم یم پلار ډېر زیات او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم دا د لارې خبره وکړه ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپیې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله نشي پوره کولی. پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي نو مونږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرله استاد شاولي شته خدای دې ژوندی لري او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر که ما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی اوس هم نه مروتی دا اولینی آغاز دی زما چې کوم میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي. فکرونه مې وهلي دي نوې نوې کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدي دي د خاطر افریدي دي د ساحل افریدي دي د ساحر افریدي دي ملنګ جان بابا دی زمونږ ډیر شاعران ډیر ډیره لویه لاره پاتې ده ماته
اوریدونکي به اوس ستاسې د زمزمې په تمه وي. څه غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزمه کوم داسته چې مې کمپوز په خپل کړه دا ډیر خسته شي.
حمزه بابا دا کلام به روزه کې چې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشلی روح ته ډالې شوی. مهرباني
لغوندې خو ورته ډیر بدر تنه وایم لغوندې خو ورته ډیر بدر تنه وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم لغوندې خو ورته ډیر بدر تنه وایم.
دا یو نوی کلام دی انشاءالله او خیره
کیسې د ژوندانه داسې شیبې په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجه نه وي. خو که دغه کوچنۍ شیبې هنري بڼه د کیسې په چوکاټ کې واوري نو ځانګړی لذت ترې وړي. چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پړوي تر رسولې شي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګم جبارخیل تلاشه وی لنډ کې صدر اوروي.
د سهار لمنځ وکړو، لالمانځه پسې یوه اوږده دعا وکړه، وروسته بیا ژر ژر د خپلو کالیو پر راټولولو لګیا شو. اکمل له لرې پرې ورغږ کړ، څنګه چل دی؟ نن ډېر خوشحاله نه یې؟ څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشحاله نه شم؟ بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته. دواړو په کړس کړس سره وخندل. اکمل په خندا کې وویل، خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي. یاره دا څه خبرې کوي ورور؟ هم له چا نه هیریږي. چا چې د چا سره یوه ورځ هم تیره کړې وي، چې کله ترې لرې شي بیا یې ورپسې زړه خوږیږي. او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تیر کړل چې دا ډیر عمر دی، او که ته ما هیرولی شي نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هیر کړم. ښه نو ته ځې، څه به وکړم که څو کاله نور هم پاتې شم؟ خیر خو به ځم. او بیا ته پوهیږي چې هلته زما مور پلار او ورونه. دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم. نه مې بیا هغوی لیدلی او نه یې زه لیدلی یم. ورونه به مې اوس زلمیان وي، زرلښته به هم اوس پیغله شوي وي. اکمله ته پوهیږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي؟ هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم. خوشحالي څه کوې؟ سم اختر به وي، ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تیرو 15 کلونو انتظار کوو. او لا بلا د خوشحالۍ خبره خو یې داده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وي، او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي. څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي؟ د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوې راتاوې شي. یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې. زه خدای دې خیر کړي. غلام حیدر ژر ژر د خپل بیګ زنځیر بند کړ، د کالو الماری یې را خلاصه کړه، له لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه راواخیسته. کڅوړه یې پرانیسته، اکمل ته یې وکتل. دا ګوري ړوند خو نه یم، ولې یې نه ګورم؟ یو خو ته په هر شي کې خبرې کوي. ښه وایه، دا سات مې پلار ته اخیستی. هو کنه، یو څه خو له ځانه سره یوسه، بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی. زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل، او دا دی شین ټیکری مې ورته اخیستی. ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي، خو یوه صبره یې رانه پاتې ده. زه هغې ته به هم همالته څه واخلم. کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه، او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ. د سهار 7 بجې به وي. د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 بجې ټاکل شوی و. ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو، او بیا له هغه ځایه د ورځې په 2 بجې کابل ته د الوتکې پرواز و. دواړه یو ځای له کوټې راوبتل، او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول. کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل، د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې. د زړه درزا یې زیاته شوه، نور بیخي له خبرو لوېدلی و. غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه، بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل. څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د گریوان پر لور یې حرکت پیل کړ، هلته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ. ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و. د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غزونې وکړې. له ډېر وخت وروسته ډیلی ته ورسېد، او بالاخره په تیاره کې هم کېناست او تیارې پرواز وکړ. په تیارې کې ډېر کسان سپاره وو، ټولو د یو بل سره خبرې کولې، خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و. کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تیر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي. صبری د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لاله مې راغی. اخوایې مور د پلار پسې پټې ته سبنارې وړوي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیارې کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلونو هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایی میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر روان. ټیکسي یې ونیوله او د خپل کلي په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انزور کې خپل پخوانی یادونه راته زکړي. خود کابل مست هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پری خود. کله به ویختان یو خوا کاګه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې د لدې زیاتلو دا وطن بل ډول وو. هر څه وران وو، له هر شي نه د بارودو بوی ختور. خو مګر اوس دا هر څه نوي وو. لکه او د سفر وروسته خپل کلی ته ورسید، له لرې په خپل کلی نظر شو. په زړه کې یې نوې هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلی کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي. لکه څرنګه چې د فکر کړی وو هماغسې وو. هلته د ویالې خوا ته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شړشم ګلونه یو په بل تیل وهل راټیل وهل. د پټو په منځ کې را روان وو، نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلي کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی وو. للل یې په خپل زور دیقان خانګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو سات یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تا ته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دیخوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برک وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګو نه ډک وو. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تالا شوی کنډر یې ولیده.
چم چم پویم کور کور ویرانیم، چم چم پویم کور کور ویرانیم، چم چم پویم
کور. د ادب جام نننی برخمو د لودی پختنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته زنګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتی او ادبی کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحله کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1555 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجری پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیله مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګری ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه در رسیدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1608 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی دی هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حمید وراره و چې
شیخ حمید په ملتان پاچا سو یو خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملا هده له استادو سره کېناست او له دوی څخه الهاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګروهدی د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حمید رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الهاد ترویج یې غوره کړ، قرامته یې راوستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته یې داسې پاړکي وکښل او ور وایستول.
د الهاد په لور د ترپلل ګروه د زموږو کوراوه، موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه، لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه، هغه ګرو دې اوس اړه کړ چې پلرو دې رڼاوه، لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه، نصر نه مو یې لکاله لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسې نقل کا چې نصر لودی هسې د شیخ رضا غبرګون وکاوه.
د الهات په تور تورن سم سلرغون خم ملحد نه يم، زما دخنه هسې تورا کړي که ملحد يم د دخنه يم، له اسلامه نه ترپلمه تورا نوڅ خپ ترپلیم، گروه می هغه لرغونه ده اوس هم کروڑ په لرغونه يم، د اسلام پر حسک به ظلم و تورانو ته تیارهیم، د لودی زوی سنتیم د حمید له لوړ کالیم، تورانه د خنچ وای زله گروه په آړیم، دای تور تاسې دروهوی ز مومن ستاسې پتلیم، د دخنو ویناوی مغگا زلو دیم سوچ زیم.
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزله سوان زدی بابا کرم. د تیری فبروری میاشتې اتلسمه نیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلرویشتم تلینو. نوموړی په 1908 میلادي کال کې زیږیدلی او په 1994 کال کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. په ورېښمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه راسره غږېدلی او هم د اروښاد امیر حمزه شینواری یو ډکلمه شوی غزل او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو. ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي، داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی و، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی و، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و، همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و، پوه دانا انسان و. د هغه به سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتلل په دغه بیروسکو کې، او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا، چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ٹی وی باندې، چې د نظر سره د مل نه شو، او څه خوش قسمت هم چغل نشم
تم بیا مده ویله
دا بیا بابا ته مون تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پختنی ته کول زما پلار اغه زه کې بیا غې ته ویل شعر بابا ممتاز تاسو کلام وی تاسو د دنه ووري نغه ما بیا داسې ورته ویل شي چې د نظر سره دې مل نشم سو خوش قسمت هم چغل نشم چه د نظر سره د مل نشم حمزه زوانی زما غزل خوړه حمزه زوانی زما غزل خوړه حمزه زوانی زما غزل خوړه خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت هم چه غل نشما چه ده نظر سر ده مل نشما دا مال بابا ته
بابا تاثیر سو
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پک کړم او جب نه نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګ کېدلم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویلو کریم به بیل انا زوار یو زین انا ونه بیل بیل بیل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سره لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر خوندور دی
د خواږ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چې د هرې ډډې او څا کې خوګاری بابا بس دا ته کوم څه پته
ډیر مننه
کوم طرف نه راش
ډیر مننه خیرس
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو رانورک بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غلچکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه راخوري شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیو د میخانه شاید چی بل شوی د دیوه د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو تندے دسا کی تریو تشکا سے شویزائی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مڑے شویزائی چیزو زائی چیزو
آزادی راڈیو پو فیس بوک کی facebook.com/آزادی راڈیو